السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د دې خبرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو د افغانستان په اړه پکې مهم رپورټونه هم لرو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی هم د دوشنبه امریکایي پلاوی له طالبانو سره په دوحه کې خبرې پیلوي په لغمان ولایت کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وژل شوي دي او په ایران کې سیلابونو او سختو ورښتونو شپږ نور کسان هم وژلي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي همدا نن دوشنبه امریکایي پلاوی به له طالبانو سره په دوحه کې بیا خبرې پیل کړي قریشی پرون د پنجاب ملتان ته تللی او خبریالانو ترې د طالبانو او امریکا د خبرو په اړه وپوښتل
طالبان کے ساتھ مذاکرات
د طالبانو سره د امریکا خبرې روانې دي څو ناستې شوې دي تمه ده راتلونکي ناسته په 15 تاریخ په دوحه کې وشي
قریشی ویل چې د امریکا او طالبانو د خبرو پر وړاندې ځینې خنډونه هم شته خو د ده په خبره پاکستان د دې خبرو بریا ته په تمه دی د افغانستان د سولې په چاره کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د مارچ په وروستیو کې سیمې ته په خپل شپږم سفر وتلی او ویلي و چې د سفر په پای کې به قطر ته ځي په لغمان ولایت کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وژل شوي دي د لغمان د والي وایند اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته ویل چې د لغمان مرکز اړوند د بسرام په سیمه کې د هوان مرمۍ په یو ډله ماشومانو باندې چاودلې ده هغه ویل دا و ماشومانو په وژنې سربیره لس نور کسان هم په دې پیښې کې ټپیان دي د پیښې ټپیان د لغمان مرکزي روغتون ته وړل شوي دي د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د بامیان ولایت اوسیدونکو خپل استازي وټاکل د بامیان ولایتي شورا غړو پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې تر انتخابات وروسته څلورش کسان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د خپلو استازیو په توګه انتخاب کړل د بامیان د ولایتي شورا رئیس سید علي هاشمي ازادي راډیو ته ویل
مجموعاً در ولایت بامیان 84 نفر
د وی د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون لپاره مونږ څلور اتاتینه کاندیدان درلودل چې له ډلې مو څلیرش کسان انتخاب کړل ولسی نارینه او نورې ښځې دي د سولې مشورتي لوی جرګه د راتلونکو څور میاشتې په نهمه د دوه ورځو لپاره په کابل کې ترسره کیږي چې له ټول افغانستانه به پکې شاوخوا 3000 کسان برخه واخلي په ځینو نورو ولایتونو کې هم بامیان په څیر خلکو د سولې په لوی مشورتي جرګه کې د ګډون لپاره خپل استازي ټاکلي دي په ایران کې سیلابونو او سختو ورښتونو شپږ نور کسان هم وژلي دي چارواکو پرون وویل چې تازه په جنوب لویدیځ خوزستان ولایت کې 15 کسان او په لویدیځ ایلام ولایت کې یو کس سیلابونو وژلی دی په دې سره د مارچ له 19 په ایران کې د پیل شوو سیلابونو او ورښتونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر شپږ اویا ته ورسېد د ګڼې مرګ شوبلې تر څنګ سیلابونو ګڼ ښارونه او همځکې هم لاندې کړي دي د ایران خبری اژانس رپورټ له مخې د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق رحمان فضلی پرون پارلمان ته ویل چې د ایران له یو درش ولایتونو 25 ولایتونو وروستیو سیلابونو زیانمن کړي دي د په خبره څلور څلوېښت زره کلي او سیمې سیلابونو وران کړي او شاوخوا 2 میلیارده او 200 میلیونه ډالره تاوان اړولی دی په سیلاب ځپلو سیمو کې ګڼ سړکونه او پلونه هم وران شوي چې تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړی په کوټه ښار کې پرون هزارګانو د درېمې پرله پسې ورځې په مخ اعتراضي ناستې ته دوام ورکړ دوی وروسته له هغې اعتراض پیل کړ چې د جمعې په ورځ په یو هزاره میشته سیمه کې چاودنه وشوه مزرچانو کوټې ته تلونکې لویه لار تړلې او د هزارګانو وژنې بندې کړې او مرګ پر تروریزم شعارونه ورکوي په کراچۍ کې هم لسګونه هزارګانو مظاهره وکړه د جمعې په ورځ په چاودنه کې چې په کوټه کې وشوه 40 کسان وژل شوي او 30 نور ژوبل شول چې اکثره هزاره وګړي وو او د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې یو مشر په سومالیا کې وشل شوی دی د سومالیا د استخباراتو ادارې یو مشر محمد ابي پرون ویل چې د داعش یو مخکخ مشر عبدي حکیم قدوب په یو هوایي برید کې وشل شوی دی هغه ویلي دي چې ښایي برید د امریکا له خوا شوی وي قدوب په سومالیا کې د داعش ډلې دوهم مشر دی چې په باري ولایت کې د دې ډلې مرستیالو سومالیایي چارواکو ویلي چې د داعش دا مشر د ماسپخین تر لمانځه وروسته په هری کلي کې وشتل شوی دی قدوب مخکې له دې چې له داعش سره یوځای شي د الشباب سخت دریځې ډلې غړی و تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي تمه ده چې امریکایي پلاوی همدا نن دوشنبه له طالبانو سره په دوحه کې بیا خبرې پیل کړي. ښاغلي قریشي دا خبره پرون ملتان ته په یو سفر کې خبریالانو ته وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد تر اوسه د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. سفیولله سنګزی په ریپورت لري.
شاه محمود قریشی وایي سره له دې چې د امریکا او طالبانو د خبرو په وړاندې خنډونه شته، خو پاکستان د دغو خبرو بریالیتوب غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی قریشی پرون په ملتان کې خبریالانو ته وویل چې تمه ده د دوشنبه پر ورځ امریکایي پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره وګوري.
طالبان کے ساتھ مذاکرات امریکا کے ہو رہے ہیں.
د طالبانو سره د امریکا خبرې روانې دي. څو ناستې شوې دي. تمه ده راتلونکي ناسته په 15 تاریخ په دوحه کې وشي. زموږ هیله ده او مرسته او همکاري کوو چې دا ناستې مثبته نتیجه ورکړي او دا پروسه خپل منطقي پایله ته ورسیږي. منطقي پایله په سیمه کې سول او ثبات ده. قریشی ویلي هیواد د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې اراده نه لري، بلکې په افغانستان کې امن او ثبات غواړي او د یو آسان چارې په توګه د سولې او پخلاینې په پروسه کې رول ادا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دغه څرګندونې داسې حال کې کړي چې افغانستان او د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه اسلام آباد ته ګوته نیسي چې د ترهګرو پالنه کوي. اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي پر طالبانو نفوذ نه لري او نه هم هغوی د پاکستان په لاس کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د 2013 کال اکتوبر میاشتې راهیسې 15 ځله مخامخ خبرې کړي. امریکایي پلاوی او طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې په ډاډمنېدو کې ځینې پرمختګونه کړي، خو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربند مسایل لا هم نه دي هوار شوي. که څه هم د خلیلزاد او طالبانو 15 دور مذاکرات د دوی په خبره په ښه توګه مخته تللي، خو د شپږم دور خبرو تر پیل مخکې دواړو لوریو په افغانستان کې د تازه جنگي فصل په پیل باندې د یو بل دریزونه غندلي. خلیلزاد وروستی وار د جمعې په ورځ د طالبانو لخوا د پسرلنوي عملیاتو اعلان وغنده او وی ویل چې د جنگ له اعلان سره به د سولې هڅې پرمختګ ونه کړي. وسلوالو طالبانو بیا د خلیلزاد دریز غندلی او امریکا او افغان پوځیان ملامت کړي چې د دوی په خبره په شپنیو عملیاتو او چاپو سره ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولي. طالبانو سره لدې چې په خپل جنگ ټینګار کړي، ویلي دي چې د مذاکراتو روان بهیر او سوله ییز حل ته ژمن دي. طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د خپل شپږم دور لیدنې خبره تر اوسه نه ده تایید کړې، خو خلیلزاد ویلي وو چې د خپل سفر په پای کې قطر ته ځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او اوس هم د کابل د نن شاب رسپانو ته کتنه.
د کابل چاپ د نن ورځې رسپانو تر ډیره د سولې پاړه دراتون کې لوی مشورتي جرګې په برخلیک او لدی جرګې سره د حکومت د اجرایي رئیس د پریکون پاړه سرمقالې او تبصری خبرې کړې دي. د مسیر خپلواکي ورسپانې په سرمقاله کې چې عنوان دی د ثبات او همپالنې ټیم دریز او د راتلونکي مشورتي جرګې برخلیک، راغلی دی د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دی چې د سولې لوی مشورتي جرګه د افغانستان د ستونزې هواري ته ګټوره نه ده او ګډون پکې نه کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلی دی چې د دې جرګې په اړه لوړاندې نیوکې موجودې وي، خو اوس دا د سم نیم حکومت او د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلي دا جرګه تحریم کړه. سرمقاله لیکونکي لیکي چې که څه هم افغان ولسمشر ویلي چې په دې اړه به د ښاغلي عبدالله اندېښنې واوري، خو د سرمقاله لیکوال فکر نه کوي چې په دې سره به هم ستونزې حل شي. د سرمقاله لیکوال لیکي چې له دې جرګې سره به اختلافات نور هم زیات شي، ځکه د ده په باور لا هم روښانه نه ده چې جرګه په څه بحث کوي او اصلي دنده یې څه ده. له جرګې سره د مخالفت بل لامل د سرمقاله لیکوال دا په ګوته کوي چې دا جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمایش او خوخه جوړیږي او هڅه کوي چې د هغه دریز پیاوړی کړي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې لیکلي د جرګې په وړاندې له دې مخالفتونو وروسته که بیا هم دا جرګه جوړیږي، نو هیڅ لاسته راوړنه به ونه لري او د میلیونونو ډالرو لګښت به هیڅ وي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د جرګې په اړه له وړاندې انتقاد موجود و چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دې جرګې انتخاباتي ګټه اخلي. د سرمقالې په پای کې غوښتنه شوې چې حکومت باید د جرګې په اړه له ډېر دقت کار واخلي او له ټولو اړخونو سره دقیقې مشورې وکړي، کنه د دې جرګې ګټې به له تاوانونو ډېرې شي. او دنیا خپلواکي ورسپانې د ملت که د حکومت مشورتي جرګه په عنوان په خبره کړې سرمقاله کې د یو شمېر سیاسيونو له قوله لیکلي دي چې حکومت باید د سولې د مشورتي جرګې پر ځای د سولې په پروسه کې مثبت او رغونکي همکاري وکړي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې قراینو ته پکاتو فکر کیږي چې دا جرګه به د ملت اراده تمثيل نه کړي بلکې حکومتي جرګه به وي چې د سولې پاړه به د حکومت دریز پیاوړی کړي او د سولې د بهیر په وړاندې به یو بل خند جوړ کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي دي چې که څه هم جرګه د افغانانو تاریخي ارزښت دی، خو د سرمقالې لیکوال باور لري چې په اوس وخت کې د سولې د یون مخنیوي دی، ځکه په تیرو څلورو کلونو کې ولې حکومت جرګه نه جوړوله چې اوس د سولې هڅې تیز شوي، د جرګې جوړولو ته مټې باډ وهلې.
د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې امنیتي ادارې د شر تر شره د پښتنو د هدفي وشنو مخه ونیسي. د دې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین پرون په مریانشاه کې د زرګونو پښتنو یوې لوی غونډې ته ویل چې پښتانه په بیلابیلو ډولونو وشل کیږي او څوک یې غږ نه اوري. صفی الله ستانکزی پر رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان میرامشاه پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ د یوې لوی غونډې کوربه و چې پکې د پښتنو د هدفي وژنو د مخنیوي غږ پورته شو. د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرتابه او زرګونه پلویان دې غونډې ته ورغلي وو. پښتین وویل هدفي وژنې زیاتې شوې او ګڼ بېګناه خلک وژل کیږي. د پښتنو دی لوی غونډې ته د شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا له نورو سیمو زرګونه خلکو ګډون وکړ چې د سهار پر لسو بجو پیل او تر مازیګره یې دوام وکړ. په یاد غونډه کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ نور مخکښو مشرانو علي وزیر، محسن دوړ، سنا اجازه او د سیمې مشرانو خبرې وکړې. لکه چې د منظور احمد پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورزنګ له سباندې یو کال راهیسې په ټوله پښتونخوا او د پاکستان په ځینو نورو لویو ښارونو کې خپلې لویې غونډې پیل کړي، په اکثرو کې داسې سلګونه کسان هم برخه اخلي چې د کورنۍ ځوانان یا وژل شوي یا یې مړی ژوندی اورکوي. د میرامشاه غونډې ته هم ګڼ داسې خلک راغلي وو چې له ډلې دوه میندو د خپلو زامنو د مړي او ژوندي په ورکېدو د ازادي راډیو مشال څانګې ته د زړه خواله وکړه.
دا پته نشته چې مرده کژم دای ده، میشته دا معلومات نشته چې په کوم جیل شه ده و چیرته ده، پنځه شپې کوله تیر کړلو.
میرا خو رټ میستړي شو په راړو استړي شو په پارای واستړي شو لرا پستر کې
د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورزنګ د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې تورنوي چې د پښتنو په هدفي وژنو، يرغمل او تختونې، زورونې او تاوتریخوالي کې لاس لري. د پاکستان حکومت دلیل راوړي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ بې ځایه پوځ تورنوي. حکومت ویلي د پښتنو سیمو د امنیت، له پښتون میشتو سیمو د ماینونو د تصفیه او پراختیا چارو په برخه کې ګامونه اخیستي او لا هڅې کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
نوم اجیا مانودین دی، دغه د کلسان خان د کلی ما زما پلار د پلار پلار هم دغه کلی کې پیدا شوی دی، زوړ شوی دی، بس ورجان هم دغه مونږ دغه اولاد یو.
یعنی دا ګیره دی په دې زمینداری کې سپینه شوې ده؟
بالکل، دا ګیره مې په همدغه زمینداری کې سپینه شوه. خو ما سره چې انقلاب راغی، داسې ښه ځوان وم چې پاکستان ته لاړو، کوزده مې دلته کړی و، بیا واده مې پاکستان کې وکړه. خپل کوزده مې ورور جان د غره د لارې نه آس او خوان مې واخیستلی کرایه پاکستان ته بلتو ته واده کوزده مې وکړه او بیا مجددي چې راغی بیرته د خپل وطن ته راغلم، دا زمینداری کې لګیا تر اوسه پورې.
ولې دې دلته واده ونه کړ؟
خو هغه وخت شرایط خراب و، جنگ جګړه روسان و کنه، بیا مقاشه برابر اسوه، دلته پلاتنګ اسوه، خپل کوزم واخیستل له مور و پلار سره لاړو پاکستان ته، هلته بیا ماده وکړه. هلته تقریبا اته کلام تیره کړه، مجددي چې راغی نجیب حکومت سکوت چې وکړو بیرته وطن ته راغلو. وطن ته چې راغلو دلته د پردي مځکه دغه د پټیکم اخیستې ده او زمینداری کوو.
هلته مو چې واده وکړ، داسې واده مو وکړ لکه دلته چې نن سبا خلک یعنی هغسې خوشحالیانې مو پکې وکړې، که نه عادي واده مو وکړ؟
نه نه، دغه داسې واده ورور جان کړو چې دا ایوانان چې خپل د بازیشه باندې چې واده کوي زموږ واده مغاسې وو، چې خپل مو خپلوان هم نه وو، پردي کور به ورور جان ګله. تقریبا من یو مینم یو نیمن وریجم پخه کا گاونجان چې د خپل د وطن او د بل ځای وو، یواش په مغم پخه کا هم خبر کا نکام وته، بس وادم تیر اسو.
چې بیرته وطن ته راغلی که نه، نو دغه کار دی چې شروع کړه زمینداری دهقاني، څنګه دا دومره ګټې چې هغه خپل ژوند پرې روان دی؟
چې دغه زمینداری د تقریبا ما سره څلور جریبه ځمکه هم نه ده، خو تقریبا پاکم څلور جریبه ځمکه ده، دولس سرایه لسو